que sé que está en la mano. السلام علیکم. وخت په افغانستان کې لغرمی مخکې لس بجې شوې. زه صفی ولستان اگزایم. تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. ویم مخکې اورئ چې د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي موږ د سولې د یو جامع تړون په لټه کې یو، نه د وتلو د موافقې. دا مو مهم خبر دی. په رپورټونو کې هم اورئ چې د افغانستان ملګرو ملتونو ویلي په افغانستان کې ځانمرګي بریدونه او یا فیصده راکم شوې دي. خو تر څه مخکې خبرونه ته ورځو. د خبرونو سره ټکی د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي موږ د سولې د یو جامع تړون په لټه کې یو، نه د وتلو د موافقې. د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب هغه رپورټونه رد کړي چې ګواکې پرون د افغان لوبغاړو ترمنځ غالمغال شوی دی. او د دورشلم کال ولسمشري ټاکنو ته د ټرمپ کمپاین رسمان پیل شو. خبرونه د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد ویلي چې موږ د سولې د یو جامع تړون په لټه کې یو، نه د وتلو د موافقې. خلیلزاد بیګاش په ناوخته دغه خبره ټویټ کړې ده. هغه ویلي له طالبانو سره د یو بل پړاو خبرو لپاره چمتو کیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد وړاندې په یو بل ټویټ کې لیکلي چې د سولې په جامع تړون کې له ترهګرۍ سره د مبارزې ډاډمنول، له افغانستان د بهرنیو ځواکونو وتل، بین الافغانی خبری چې سیاسی جوړجاړي ته زمینه برابره کړي او دایمي اوربند شامل دي. خلیلزاد ویلي دا یو چارچوب دی چې طالبان یې مني. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد په خپل بیګانی ټویټ کې ټینګار کړی تر څو چې په دغو ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي موافقه نه کیږي. د خلیلزاد او طالبانو اووم پړاو خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې کیږي. اخوا د طالبانو د سیاسي ډلې ویان سویل شاهین هم پرون شپه په خپلو ټویټر پاڼه لیکلي په مذاکراتو کې امریکا منلی چې خپل ټول پوځیان باسي، او د ده په خبره له دې چې په راتلونکي کې په افغانستان کې مداخله نه کوي نو دا یو ښه پرمختګ دی. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او د طالبانو سیاسي ډلې تر دې مخکې شپږ واره د قطر په پلازمینه دوحه کې خبرې کړې دي. د دوی مخکېنۍ خبرې تر ډېره له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په وتلو او د دغه هیواد له خاورې د ترهګرو د نه کارونې د ډاډ په حاصلولو متمرکزې بلل شوې دي. د افغانستان د کورونیو چارو وزارت ارشاد امنیتی معین جنرال خوشحال سعادت او په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر پرون هلمند ولایت ته تللي وو. د رپورټونو په اساس دوی په هلمند کې له افغان پوځیانو څخه لیدنه کړې او له هغوی سره د تجهیز او مرستو ژمنې کړې دي. جنرال سعادت وروسته خبریالانو ته د خپل سفر په اړه باندې ویلي:
په دې اخر کې موږ ډېر تاروزی عملیاتونه کړي دي او د ټول افغانستان کې د دښمن ته ډېر کلکې ضربات وارد کړي دي. نو وخته چې د خپل د هلمند محلي د خوندان صاحب رئیس عمومي امنیت مینی والي صاحب او خوندان د قلودینو واورو چې د دښمن وضعیت څنګه دی او زموږ د خواب وضعیت څنګه دی.
د کورونا چارو د وزارت مرستيال وسلواله ته د درنو گزارونو خبره په داسې حال کې کوي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن سه شنبه د افغانستان په اړه د دې سازمان د عمومي منشي انټونی ګوتریش پر راپور بحث کوي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم کپتان ګلبدین نایب هغه رپورټونه رد کړل چې ګواکې پرون د افغان لوبغاړو ترمنځ غالمغال شوی دی. ګلبدین نایب پرون په یو خبري کانفرنس کې ویل خبریالان دې په دې اړه له امنیتي کسانو او د ټیم له مدیر وپوښتي او که چیرته له ده دا پوښتنې کېږي نو کانفرنس به پرېږدي. هغه وویل دا په دې اړه هیڅ خبر نه دی او نه ټیم او نه هم ده ته دا کومه غټه خبره ده. اسوسییټډ پریس لیکلي د ځینو رپورټونو په اساس پرون د انګلستان په وړاندې تر ماتې وروسته له افغان لوبغاړو کوم عام کس په یو ستراند کې ویډیو اخیستې او دوی ورسره او دوی ورسته سره غالمغال کړی دی. د خبر لمخه د مانچستر پولیسو ویلي دوی رستوران ته ورغلل څو کې نه دی نیولې خو څېړنې روان دي. د افغانستان کرکټ بورډ په دې اړه تر اوسه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم پرون د انګلستان لخوا د 398 منډو هدف پوره نه شو کړی او لوبه د یو نیم سل منډو په توپیر وبایلله. د 2019 کال د کرکټ د نړیوال جام د دې لوبې د لیدلو لپاره پرون افغان ولسمشر اشرف غنی هم د انګلستان مانچستر ښار ته تللی و. د افغان ټیم راتلونکي لوبه د شنبه په ورځ ده. ورزو د سیمی او نړۍ خبرونو ته. د 2000 کال ولسمشری ټاکنو ته د ترامپ کمپاین رسمن پیل شو. د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د 2000 کال ولسمشری ټاکنو ته خپل کمپاین له فلوریدا پیل کړ. هغه د کمپاین پیل کې دیموکراتان د هیواد په ورانولو تورن کړل. ترامپ همدارنګه د دب خبره په جعلي رسنیو هم گزار وکړ. د امریکا ولسمشر پرون فلوریدا ته تللی و اورلاندو کې خپلو پلویانو ته وویل چې په ډیموکرات ګوند کې مخالفین او سیالان د ده په خبره لکه څنګه چې پوهیږو د دې نیت لري څو هیواد له منځه یوسي او داسې به هیڅکله ونه شي. وی هیڅ کومه خبره نه ده هغوی چې هر لفظ کاروي. په 2000 کال کې هر کوم ډیموکرات ته رایه ټولنیزې توندلارۍ او د امریکایي هیلو ورانۍ ته رایه ده. فلوریدا د امریکا د ولسمشری ټاکنو په کمپاین کې یو مهم ایالت بلل کیږي. له جمهوری غوښتونکو ګوند د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوماندي ډیره ممکنه ده، خو له ډیموکرات ګوند د هغه سیال لا معلوم نه ده. شاوخوا 30 تنو په ډیموکرات ګوند کې د ولسمشری ټاکنو لپاره زړه کړی، خو ویل کیږي چې تر اوسه د امریکا د پخواني ولسمشر باراک اوباما مرستیال جو بایدن د امریکا ګوند دننه د نورو کاندیدانو په نسبت مخکې ده. او د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش پر روسیې او ترکیه غږ کړی چې په سوریه کې د مخالفینو تر کنټرول لاندې ادلیب له کوم ځنډ پرته باثباته کړي. هغه دا خبرې پرون خبریالانو ته کړي. ګوتریش ویلي ادلیب له بشري ناورین کړیږي او دی هلته د جنگ له شدت او له دې چې ورځ تر بلې عاملین زیاتیږي اندېښمن دی. روسیه چې د سوریې په اتکلنه جګړه کې د بشار اسد د رژیم تر شا ولاړه ده او اخوا ترکیه چې له مخالفینو ملاتړ کوي پروسه کال په ادلیب کې د جګړې د بندولو لپاره یو تړون وکړ، خو دغه تړون کار ورنه کړ. د سوریې رژیم په ادلیب کې چې د مخالفینو وروستي سنګرونه دي عملیاتونه روان کړي او له امله یې لکونه ملکیان د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو مشر مارک لاوکوک پرون د امنیت شورا ته ویلي لکه چې د اپریل 13 د سوریې رژیم په ادلیب کې عملیات پیل کړي، شاوخوا 3,13,000 کسان اړ شوي، څو کورونه پرېږدي. هغه ویلي په همدې موده کې څه باندې 230 کسان وژل شوي هم دي. په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نبینزیا ویلي له ترکیې سره د دوی تړون بشپړ عملي شوی او دوی د دې خبره د تروریزم ضد مبارزه لا تشویقوي. رازو د پروګرام پیل ته. په دغه پروګرام کې وروسته 45 دقیقې موسیقي خپرېږي، خو لومړی د څو راپورونو او د مطبوعاتو د تبصرو وخت شته. رابشو لومړی راپور ده. په افغانستان کې په ځانمرګو بریدونو کې 70% کموالی راغلی. دا د هغه راپور مهمه برخه ده چې تمه ده نن چهارشنبه د ورځو په اوږدو کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي د دغه سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کړي. دا راپور په افغانستان کې وضعیت او پر نړیوالې سولې او امنیت اغیزې تر سرلیک لاندې مخکې له مخکې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه خپور شوی. په راپور کې د افغانستان امنیتي وضعیت نارامه بلل شوی، خو په عین حال کې د فبروري او مې میاشتو ترمنځ موده کې په خونړیو پیښو کې د کمښت یادونه شوې ده. اجمل اند او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د عمومي منشي راپورټ نن په نیویارک کې د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کیږي. په شپاړس پاڼو کې ترتیب شوی دا رپورټ په افغانستان کې په سیاسي او امنیتي حالاتو، د بشري حقونو پر وضعیت، سیمه ایزې همکارۍ، د سولې پر هڅو، پراختیا، د کډوالو او بې ځایه شوو پر وضعیت، د نشه یي موادو پر ضد پر مبارزې او په بشري مرستو متمرکز دی. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتیرس د سه شنبې د ورځې په ناوخته د امنیت شورا ته جزئیات وړاندې کړي. په رپورټ کې د افغانستان سیاسي وضعیت، د سولې هڅو او په انتخاباتي کمیسیونونو کې بدلونونو ته په پام بې ثبات بلل شوی، خو د سولې په بهیر او هڅو کې د ښځو د ونډې ستاینه شوی. په رپورټ کې ډېره اندېښنه بیا هم په امنیتي وضعیت ښودل شوی. د ملګرو ملتونو په وینا د روان کال د فبروري له 8 نیټې د می د میاشتې تر 9 نیټې پورې موده کې په ټول افغانستان کې 5,299 امنیتي پیښې ثبت شوې. رپورټ وړاندې وایي دا شمېر د تیر کال د همدې مودې پرتله په سلو کې و کموالی ښیي. د افغانستان جنوبي سیمې تر ډېره د بریدونو او امنیتي پیښو شاهدې وي. ورپسې د افغانستان ختیځې او لویدیځې سیمې په دویم او درېمه درجه له ناامنیو سره مخ بلل شوې. ملګري ملتونه وایي د دې امنیتي پیښو په سلو کې یو بیا په همدې سیمو، یعنی د افغانستان جنوب، ختیځ او لویدیځ کې پیښې شوې. له 3,200 څخه د زیاتو وسلوالو نښتو د شمیرې په وړاندې کولو سره ملګرو ملتونو ویلي چې دا ډول نښتې هم د تیر کال د فبروري او می د میاشتې ترمنځ د مودې په مقایسه په سلو کې 10 سکل را کمې شوې. هغه چې د ملګرو ملتونو په دې ریپورت کې د ډیر کمی یادونه شوې ځان مرګي بریدونه دي. د دې سازمان په وینا د روان کال له فبروري میاشتې څخه تر مې میاشتې پورې موده کې د تیر کال د همدې مودې په مقایسه په سلو کې اویا ځان مرګي بریدونه کم شوي. په ریپورت کې ویل شوي په دې موده کې د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونو هڅې په ځانګړې توګه په کابل او جلال آباد کې د دا ډول بریدونو د مخنیوي مهم سبب و. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په تیر کال کې د خپلو عملیاتو بڼه بدله کړې او له دفاعي حالت څخه یې تهاجمي حالت خپل کړی. د دفاع وزارت د ویان رسیال محمد زبیر عارف د سی شنبې په ماښام ازادي راډیو سره خبرو کې د ملګرو ملتونو پر راپورټ تبصره ونه کړه، خو ویل په وروستیو کې د حکومت د مخالف وسلوالو مرګ ژوبله زیاته شوې او د ملي اردو بریاوې زیاتې شوې.
دفاعي حالت به اوس موږ د دفاعي امنیتي ځواکونه په یو یرغلي ځواک بدل شوی دی. حتی موږ د دښمن پټنځایونو ته ځو، د دوی اقتصادي زیرمې، د دوی روزنځایونه، د دوی مراکز، دا ټول موږ په نښه کړل. تاسو د ګواه وایي چې موږ هغه ځایونو کې چې د هېواد دښمنان تصور یې هم نه کولو، د هغه فکر هم نه کولو چې دې ځایونو ته به د افغانستان دفاعي امنیتي ځواکونه ورسېږي، موږ په هغه ځایونو کې دوی په نښه کړل.
د ملګرو ملتونو په دې رپورټ کې چې نن د امنیت شورا ته وړاندې کېږي، دا هم راغلي چې د افغان هوایي ځواکونو په هوایي بریدونو کې د تیر کال په مقایسه په سلو کې 12 زیاتوالی راغلی. په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه په دې رپورټ کې ویل شوی افغانان د روانو جګړو تر ټولو لویه قرباني ورکوي. د ملګرو ملتونو عمومي منشي په خپل تازه رپورټ کې غوښتنه کړې چې افغانستان کې سوله باید د پراخ اجماع پر بنسټ رامنځته شي او ښځې باید د سولې په پروسه کې بشپړ رول ولري. انټونیو ګوتیرس همدارنګه غواړي په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تضمین شي او په دې هیواد کې د تیرو کلونو په ټولنیزه کچه ترلاسه شوې بریاوې وساتل شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 شپږ نیمه منځنۍ څپه او اف ام 3.5 باندې خبرونه کوي. کولای شي د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو دات اورګ ویب پاڼه کې هم هر جنړی هر ځای کې چې یاستې په ژوندې توګه واوري. لدی ورسته د ازادي راډیو د موسیقي پروګرام خبريږي، خو تر هغه مخکې به تاسو ته د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې دروورو. د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې رحمت الله افغان لیکلي دي. بیا به ورسته د موسیقي 15 دقیقې پښتو پروګرام خبر شي.
کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو د نورو موضوعاتو ترڅنګ د پارلمان د بنبست د افغان ځواکونو د عملیاتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. سرخط ورځپاڼې په خپل سر مقاله کې لیکلي د افغانستان خلکو خطر په ځان قبول کړ او په انتخاباتو کې رایه وکارولې او نړیوالې ټولنې هم مرستې وکړې. وړاندې په سر مقاله کې راغلي افغان ولس تمه درلوده چې مقننه قوا به یو ځل بیا فعاله سي او د تقنین چارې به مخ ته یوسي. د لیکوال په باور دا مهمه نه ده چې د ولسي جرګې د رئیس پر سر ولر شوی بنبست او کوم میکانیزم په اساس اوږدسوی، خو مهمه ده هر څومره زر چې کیږي دغه ستونزه باید هواره سي. د اصلاح دولتي ورځپاڼې د سر مقاله لیکوال سپارښتنه کوي په ولسي جرګه کې راپورته سوي ستونزې دې هواره سي. د سر مقاله د لیکوال په باور دا د شرم خبره ده چې لنګدې بي میاشتې تر دا وروسته بیا هم د ولسي جرګې ولسمې دورې په خپل کار پیل نه دی کړی. په سر مقاله کې راغلي د ولس استازي د رئیس پر سر ستونزې لري، وکیلان د ولس استازیتوب کولای سي او نه هم د حکومت په کړنو د څار صلاحیت لري. یو شمیر نور ورځپاڼو بیا د افغان ځواکونو د عملیاتو په څرنګوالي لیکنې او تبصرې کړي. د هیواد دولتي ورځپاڼې د سر مقالې نوماندې افغان ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد بریدونه زیات کړي دي. د سر مقالې په یو برخه کې یادونه سوې که طالبانو له افغان حکومت سره سوله ونه کړه نو له دې به هم پر هغوی بریدونه زیات سي. ملي ارمان ورځپاڼې لیکلي افغان امنیتي ځواکونه د افغانستان د واک ستنې دي. په سر مقاله کې راغلي کله چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووتل مسؤلیت یې د افغان ځواکونو په غاړه سو، چې د لیکوال په باور په ښه توګه یې خپلې دندې ترسره کړې. وړاندې په سر مقاله کې یادونه سوې چې افغان ځواکونو ته باید ځانګړې توجه وسي، ښه تجهیز سي، په ماډرن وسایلو سنبال سي. سرخط ورځپاڼې لیکلي ترهګر او زورواکي له بیت المال خوري. وړاندې په سر مقاله کې راغلي د دولت وسلوال مخالفان او زورواکي د هیواد په بیلابیلو برخو کې د عامو خلکو په ډوډۍ، باج، عشر او زکات او پیسو چلیږي او د غدواړه ډلې د بیت المال پیسې هم ښکاره په بډه وهي. د لیکوال په باور لیبي خو د دولت وسلوال مخالفان له دغه سترې عایداتي سرچینې د خپلو ترهګریزو فعالیتونو لپاره ګټه اخلي او له بلې خوا په ټولنه کې د بیت المال پیسې خوړل کیږي.
سندرو میلمانه.
د ازادي رادیو د موسیقۍ خبرونه.